ځکه چې په افغانستان کې څه تیر شوي، بلکې په ټوله نړۍ کې د سولې په پروسو کې د ښځو برخې او د هغوی انساني حقونو ته کم پام کیږي. د حقونو له لاسه ورکول په ټولنه کې مخ پر کمیدو فرصتونه، د فیمینیزم پر ضد فعالیت، د ښځو چپ کول هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې لیدل کیږي. د 1990 او 2010 کلونو پر مهال په ټوله نړۍ کې د سولې په بهیرونو کې یوازې 2% منځګړیتوب کوونکې ښځې وې، 8% مذاکره کوونکې او 15% ښځې شاهدانې یا موافقه لاسلیک کوونکې وې. دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، خو موږ شواهد لرو چې کله ښځې د سولې له پروسې وایستل سي موافقې ډېر دوام نه کوي. موږ پوهیږو چې کله ښځې د مذاکرې پر میز ځای ونه لري حقونه یې خوړل کیږي. د نړۍ پر کچه د سولې مذاکرات د جندر او ښځو د حقونو په اړه هیڅ یا ډېر لږ څه وایي، خو افغانستان باید په دې برخه کې له فرصته ګټه واخلي.
په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې رئیسه آغلې میلر وسم ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته مخه کړو.
ازادي راډیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت ور تلویزیون نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم ملمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل، نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو؟
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیلا پارام مسا واخله، ازرائیلا پارام مسا واخله، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدي او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي، مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی شهر د پرخې څلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخې ته یو دېرش کلن ځوان ولاړ، ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټېږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی، دوی لاملونه بېل بېل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحیملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانېږي، خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وایي وای دا ګرم د وروره ته موږ ته ګرم تا جوړ کړی ناتونه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست.
ځینې موټران اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانو کله بندو.
خلکو غوښتنه سیده
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم، دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي. پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي، که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړی.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنو؟ نه ته چلنو، راډیو چلنو،
اوس موږ هیڅ شی نه چلنو.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سواد پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټواز دلته هوټل نه په غزنی کې زغبغ بدې نسته سبق خپره موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک پته غواړي چې ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه ور خپل غریبي ده کوي، خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم نعتونو نیولی دی.
اوس سته خو ډېر کم ده، او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسئ هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نسته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و، اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نو می محمد حکیم ده، نو ولی بم نخ خوزو بم لونده شو قراری بو وینی بنو مقصد خیر و خیرات بو شور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرینه ورڅ خوریدل کیږي. رحیم الله ل ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري، سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پختون ولی قانون تا په اکثر پختون میشتو سیمو که خلق قائل دی. اوس هم اکثر پختان خپلستون زید پختون ولی په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کرکتون که اسدالله خالی زوایی چی ار اغا سوک چی ده پختون ولی لقانون سرغړونه نکوی له پختون ولی نوزی.
ده پختون ولی خپل خواگم شستاو په بازی برخو که لک تراخم پراتی دی خواگی پا دی که دی چی اغا تیگا تڑا نرخ چی سچیوی اغا طولانیس قرارداد پا خپل زی خوندی دی که سوک تی سرغړونه نکینو ده پختون ولی نوزی او ده پختون ولی نواتل ده پختون ده پارغت سزا ده. خو وس پختون اپدیت شوه ده پختون ده پا پخوا پا پرتاله ده نوی اصر سرگرد مزلو نکی توقع داده چی ده پختون ولی اگه کم وصول چی دی اگه لا پسی اپدیت چی اگه کم ارزختونه چی ده طولن ده رفا ده پارا ده یوالی ده پارا پا یو غک ده را پرتکی دو ده پارا ده دی دالا پسی پراخشی او گتی خلکو تا سرگندی شی و لا تکثیر شی پنور و زینو که ده پختون ده موجود منفی انظور چی نوری تی ده خپل سیاسی استفاده ده پارا گتا پورتا کهی دا به نړیوال پاسنی مانا و پیجنی شی پختون پجوان مین سره ده.
پا پختون ولی که دا سی رواجون همش دا او پا یوشمیر سیمو که وز هم پالل کیگی چی ده بشری حقونو سره پتا کردی لکه پا بدو که دنجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتون که انجینر ستانمیر زهیر وای اغا وقت چه شرعی او مدنی قوانین نو نو دو پختون ولی پا قانون که دنجونو پا بدو که ورکول د دو کورنیو یا قبیلو ترمنز دخمنی پا دوستای بدلولی.
اصلا دا اغا دو پختون ولی کم قانون چه نن پا کتابونو که درج ده او خپل ځنګړي اصول او انانات لري. دا هغه وخت را مسته شو چې پښتنو خپل ځنګړي او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور چې د خپل ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډیر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو دا و چې الته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی بیا یو د بل نه بدل اخلي په لسګونو کسان یو بل رفت وجل شوی دی. دغه سی قانون به اون بیا به مشان را تور شو او دغه سی به چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزاو د خپلوي لپاره ټول رشتہ او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتون ولی له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پور کې دودی.
پښتون ولی داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتون ولی قانون د وخت ضرورت سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتون ولی د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي خپل پښتانه یا یاد دې سیمه اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې. په دې وروستیو کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنګ شول، جوړ شول، بیرته رنګ شول، خو د احمدشاه بابا ادبي بهیر په اړه چې زه څه اورم ما لپاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي هم په شعر باندې کرکتنه کیږي او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډېر کوشش کیږي چې ډېره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شعر ته مونږ دا بهیر نه دی وقف کړی دا یو څه فکري کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی ځانګړي مېلمانه لرو اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نوي کله کله بیخي مسلسل هم لرو خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږېږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي یا په اصطلاح درته ووایم چې کار پوهوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده درېمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحه وي یو څوک په نوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما ده نو هیڅوک ورته نه ځي
اونو دا خو مفت کار دی خلک خو بیا دغه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی زه ډېر وروسته ورته راغلی یم تقریبا زه د مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحو لیکونکو مرکې ته د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډېر څه واورم نوي څه واورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات صاحب زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسو هغه لیدلی دي د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولی نو دا به اوس نه خرابېږي
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې کومې غونډې نیولي په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته دی او په کې ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ خو په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخ اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک وو څه یې کول سیاسي مبارزې کم رنګ راوړ یا رانه وړ په خپله د ولسی سمون دپاره یې چې کم کارونه کړي دي له کومو اپروچونو یا روشونه کار اغسته لڅ سره مخامخ او خر بل اخر څه وکړل د ژوند د شناخت پاړه باندې دغه شانتي په ادبي موضوعاتو باندې هم موږ خلک راوړو، مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانتي مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، اغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي، مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي، یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې همدغه شان روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بل غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولی شي، نو هغه برخه انتخاب او ملګری راضي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسته پښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګری دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې شوي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي. یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانګړنه
معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی، او دغه ډیر ملګری د دوی منګ هغه طرز فکر یا مختلف زاویونه ورته ګوري، دغه مختلف زاویونه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوی څه کې پیدا کی. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دې نه نورو موضوعات چې کوم دي چې هغه زموږ د ژوند سره تړلې دي، په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګري پر خبره وکړي، دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پس پیوړې کو معیاري کو او پدې کې د ځوانانو ډېر زیاته ونده ده او د هغه استادانو کې ډېر زیاته ونده ده چې امیش نه پاره پورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضی مونږ ته وخرا کوي.
ډېر مننه احمد صاحب ژوند یوس کوله. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغه خو بس تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي هغه د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنه په هانس بیا ځال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسه مې د لغمان د روخان په لیسه کې په 1955 کال پیل تر سره کړې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون نه په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړله.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه. له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان. د دې ساينس پوهنځي کې د تا محصل وو او د سره د سلیک زره مایو غوندې مو ولی با استعداد وو په ساينس کې ډېر پوهېده. دې به راته مونږ زموږ ښوونځي ته هلته به مونږ ته د ریاضي درسونه راکول افتخاري د خبرې به یې کولې د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. اما هسې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه او دا نهیله و چې زه به څنګه وکولی شم د کابل د پوهنتون استاد شم او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم او دا دی نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناست یم.
یعنی ادبیات ته ستاسو راتګ شعوري و، د مغه ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې او دوه نمره فارغ وو، نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم و تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې او زما استعداد وو، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه اداري چارو سره چندان مینه نشته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نشم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خو خې په نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي معاون و ټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما ونې فورا مې عریضه وکړه او ځان مې تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته به وسته
پوهنې ته خو دلته د ژبو ادبیات پوهنې پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوان چې زګونه ما سیرین مې روزلی د درس او د تدریس خوایو مگر لیک لیکوالی چیرانه داشان لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ راختوم جدا دی یو ډېری تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډه کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سبب باندې لیکوال دی بل یو څوک ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر باندې ستاسو خبره نو هغه موږ لیکوال نه شو لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنس کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګا غدایان په نوم باندې رنګا غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو شاله پاینده کې
بیا چاپ
یو سمینور په لیکلي دی بیا چاپوم بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له یو د سړي د نور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتل کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولې دی
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلي
او لیکلي می دوه
او دا کتاب
نه شاله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورکو چاپ شوی دی
او
اوس می نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ د آماده ده چې تور سترګې سریشي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سریشي او اوس د آماده ده بیخي آماده ده خو مسلکت زیات دی مسلکتونه زیات دی ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکل لرم چې دا به په چاپ وم
پوهنې د چیرډنې د برخې راتو وای کمی کمی برخې کې د چیرډنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی او د طالب تدریس پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح نور مقاله ډیر دی د پوهنې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون ما پایقت کې یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسی د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی او سره اوس په ځړه کې تلبسه یې شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی ابتکارات هم لرم مثلا بقافی غزل به چه نوی لیکلی ما بقافی غزل لیکلی دی او ما په دې ډیزرتیشن کې انشاءالله چې به زه شوی دی هغه ډیزرتیشن هم انشاءالله چاپ لاندې دی او
ډیزرتیشن د پانسه د چیش پاړو
ډیزرتیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
خنوز بستاسی هایکوګانی و
ل دا دغه په انتون هله نشي رب دی فلچک د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی چیری هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر دخی مړه جاپان سعودي چل مال ګرځتل لاسه او یو ډیر جالب مسئله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیر لیکل شوی دی ولی مهم خبره دا ده چې په دری ادب کې زمونږ په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چا نه ده لیکلی نو لومړی ځل دپاره په دری ادب کې هایکو ما لیکلی ده یعنی دغه هایکو مې چې ما چاپ کړی وه په دې کې د پښتو هایکوګانو تر څنګ یو څو دری هایکوګانې هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس چې دی هغه ما ایښی دی کوی زه به درته ووایم سپنگر د هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبت تو را کوش بیشه دیگری برگزینی گفت سپنگرم آقا گدایگر نی دو بلده وسمن گفتم واه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
ډیر مننه جناب پوان سر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوندې اوسي
ایله کوم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپان کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته وډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چشپنا او خاپیرې نومي په شریکه واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچنی شپنې د خپل رکشیوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفه وه نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې د یوې لویې ډبرې پر سر کېناسته خپله غوټۍ پرانیسته پیاز او وچې ډوډۍ ته یې وکتل خو زړه یې ورته ونه شو په ژړا یې پیل وکړ وزما پسه و ته چیرې یې ژړه یې زور واخیست او خبرې یې په سلګو کې ورکې شوې له څو شېبو وروسته یې یو خوږ غږ واورید پسه دې ورک دی شپانه غلی شوه اخوا دیخوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په ژړا پیل وکړ بیا غږ شو څه شي وي شینوګۍ زه یم خاپیری د غرونو غرسنه یې شپنه بیا غلی شوه په حیرانۍ یې اخوا دیخوا وکتل له لرې په یوې لویې ډبرې یوه ښکلې نازکه پیغله ناسته وه هغه له رنګه تکه سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې وې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه ځیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپیری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه یې منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنې وپوښتل زما هغه ګډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنې زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې ناوخته کېږي حسنه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته تاو شوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډېر لوی او ښایسته پسه چې ډېر چاق او په غوښو پټ و له مرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنا یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنې وویل نه نه، زما پسه کوچنی دی، زما خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو بل ډېر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډېر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډېر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنې ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیری یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیری بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیری یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو، همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیری چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ور ډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټوم د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله پارام مسا واخله، ازرائیله پارام مسا واخله، شاته مګوره هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشاله شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکی معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
سب زندگی زهر سہی اہل سفر چور سہی زندگی زہر سہی اہل سفر چور سہی یار لوگوں کی سہر